درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو په دې خبری ساعت کې د دولت له وسوالو مخالفانو سره د روسیا او ایران د مرستې په اړه د ولسی جرګې د ځینو غړو د اندېښنې په کابل کې د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنو د غونډو او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه او مرکې لرو. زه اسمت ساروان یم، د خبری ساعت د امان الله امیرزی په تخنیکي مرسته وړاندې کیږي. لومړی به له ملالۍ بشیر څخه واورو چې په نړۍ کې مهم خبرونه څه دي.
مننه څاروان صاحب، د نورو مهمو خبرونو ترڅنګ به واورو چې د ایران د انتخاباتو اخري نتایج ښیي چې ولسمشر حسن روحاني او د هغه اصلاح غوښتونکي پلویانو د ایران د مجلس خبرګان اکثریت چوکۍ ترلاسه کړې دي، او دا راز به واورو چې د روسیې پولیسو نن یوه ښځه بندي کړې چې د یوه کوچني پرېکړې سره په لاس وو او د مترو په تمځای کې ولاړه او د الله اکبر نارې وهلې.
ډېره مننه ملالۍ بشیر، به وروسته د نړۍ د خبرونو تفصیل وړاندې کړي. لومړی به ناجیه صافی د افغانستان خبرونه واوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتو په نظام کې د بنسټیزو بدلونونو غوښتنه کوي. د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنو، سیاسي سیرو او خبریالانو درېمه ناسته نن په کابل کې جوړه شوه، او تمه ده چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره ډېر ژر پاکستان ته سفر وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون له افغان حکومت څخه غواړي ترسو د انتخاباتو په نظام کې بنسټیز بدلون رامنځته کړي. د دغه کمیسون ویان نور محمد نور نن د یو خبری کانفرنس پر مهال وویل چې حکومت په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو د رامنځته کولو په نامه غواړي چې خپل د نظر وړ کسان په دې برخه کې وګماري.
ولی متاسفانه حکومت او ځینې افراد او اشخاص د حکومت څخه په دې اند او فکر کې دي چې ګواکې دغه کمیسیون هم د نورو ادارات په شکل باندې وشه شي، چې دا د دیموکراسۍ لپاره یو فاجعه ده. موږ که اصلاحات غواړو باید عصب شناسي وکړو، او بعد نه دې ته زمینه مساعده کړو چې کوم ځای کې اصلاحاتو ته اړتیا ده تر څو هغه اصلاحات رامنځته کړو.
له بلې خوا د جمهوري ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی نن ازادي رادیو ته وویل چې حکومت هڅه کوي تر څو په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راولي. د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنو، سیاسي سیرو او خبریالانو درېمه ناسته نن په کابل کې جوړه شوه. د دې ناستې ګډونوالو د افغانستان د سولې له پروسې څخه ملاتړ اعلان کړ، او هیله یې وښوده چې طالبان به د مارچ په میاشت کې د سولې مخامخ خبرو ته حاضر شي. د غونډې ګډونوالو وویل چې د حکومتونو استازیتوب نه کوي، خو د سولې په ټینګښت کې به خپلې هڅې ونه سپموي. تمه ده چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره ډېر ژر پاکستان ته سفر وکړي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل نن ازادي رادیو ته وویل چې دا سفر د پاکستان د کډوالو چارو وزیر په رسمي بلنې ترسره کیږي.
هغه افغانان چې هلته لا نه دي راجستر شوي، د اوسېدو اسناد نه لري، کله ناکله دوی له ستونزو سره مخامخ کیږي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر په نږدې ورځو کې د پاکستان په رسمي بلنه پاکستان ته سفر کوي، او د پاکستانی چارواکو سره په دې اړه خبرې کوي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په دې وروستیو کې نږدې 600 افغان کډوال د رسمي اسنادو د نه لرلو له وجې نیولې، او ټاکل شوی چې روانه اونۍ په کابل کې د افغانستان او روسیې ترمنځ درېمه اقتصادي غونډه جوړه شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندی نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې ناسته کې به د سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیاو پر رامنځته کېدو، ترانزیت او د افغان سوداګرو د ویزې په مسلې بحثونه وشي. د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
د پاکستان حکومت یو کس چې په 2011 کال کې د یو گورنر یا والی په وجنه تورن و اعدام کړی دی. د پنجاب والی د مقدساتو په اړوند شدید قانون کې د ځینو اصلاحاتو غوښتنه کړې وه. د والی په وجنې محکوم سوی کس ممتاز قادری نن په راولپنډۍ کې په دار وځړول سو. د ایران د انتخاباتو اخري نتایج ښیي چې ولسمشر حسن روحاني او د هغه اصلاح غوښتونکو پلویانو د ایران د مجلس خبرګان اکثریت چوکۍ ترلاسه کړي. مجلس خبرګان 80 کسیز اسامبلۍ ده چې د ایران د راتلونکي مذهبي مشر د ټاکلو دنده پر غاړه لري. روحاني او منځدریزه پخواني ولسمشرانو اکبر هاشمي رفسنجاني دواړه په دغه مجلس کې چوکۍ ګټلي. او ل 500 نور متحدانو سره به نه 500% چوکی تر لاسه کړي. دغه مجلس ته نه اوسنی رئیس آیت الله محمد یزدی او نه هم د پخوانی محافظه کار سیال آیت الله تقی مصباح یزدی دغه مجلس ته ټاکل سوی، خو یو شمیر مخکښ محافظه کاران دغه مجلس ته انتخاب سوی. د ایران د قضا مشر آیت الله صادق عملی لایرجانی پر اصلاح غوښتونکو تور پورې کړ چې له امریکا او انګریزي رسنیو سره کار کوي چې مجلس خبرګان ته د محافظه کاران د انتخابېدو مخه ونیسي. د روسیې پولیسو نن یوه ښځه بندې کړې چې د یوه کوچني پرېکړې سر یې په لاس کې وو او د مترو په تمځای کې ولاړه وه. دې ښځه چې تور کالي یې اغوستي وو او اسلامي حجاب یې پر سر و، د الله اکبر نارې وهلې او د کوچني پرېکړې سر یې پورته نیولی وو. پولیسو ویلي دا ښځه د ازبکستان ده او نوم یې ګلچهره بوبو کولووا دی. دوی وایي چې دا ښځه د اعصابو ډاکټر ته لیږل شوې ده. په هغه ویډیو کې چې پر ټولنیزو رسنیو خپره سوه، دغه ښځه په روسي ژبه کې نارې وهي او ویل کېږي لهجه یې د منځنۍ آسیا هېوادونو ده. دې ویلي چې دا تروریسته ده، ځانمرګې برید به کوي او دا به مړه سي خو نورو ټولو ته به سزا ورکړل سي. پولیسو تایید کړی چې د کوچني سر د یوه 4 کلن روسي هلک وو او دا ښځه یې دایا وه. د کوچني سر پرې کړې جسد ورته وروسته نن د اور وژنې عملیې لخوا هغه مهال وموندل سو چې په مسکو کې د دې کوچني په کور کې لګېدلې اور یې واژه. د مقدونیا پولیسو د سلګونو پناه غوښتونکو د تیت کولو په مقصد اوښلن ګاز او ګنګسونکي لاسي بمونه کارولي. دغو پناه غوښتونکو نن هڅې کولی چې د یونان لخوا د مقدونیا پر پوله هجوم واروړي. پناه غوښتونکي مقدونیا ته په قانوني توګه د ننوتلو لپاره د اوږده انتظار په خاطر په غوسه سول او پر سرحد تر یوه وره واوښتل. دوی نارې وهلې سرحد پرانیزئ. دوی د مقدونیا پولیس په ډبر وویشتل او وروسته تیت کړای سول. پولیس ویلي چې شاوخوا 1500 کسان د یونان له پولیسو په تیرېدو بریالي سول او هغه ورته ورسېدل چې د اورګاډو د تیرېدو لپاره کارول کېږي. اتن وایي تر 2000 زیات پناه غوښتونکي د یونان په بیلابیلو سیمو کې بند پاتې دي، ځکه چې د مقدونیا، سربیا او اتریش لخوا ورباندې تر سرحد د تیرېدو لپاره محدودیتونه غوره سوي. دا هیوادونه پر هغه لاره پراته دي چې پناه غوښتونکي یې جرمني او نورو اروپایي هیوادونو ته د تګ لپاره کاروي. د مقدونیا چارواکو شاوخوا 300 سوریانو ته تر سرحد د تیرېدو اجازه نن ورکړې ده. او عراقي چارواکي وایي د پلازمینې بغداد له ګڼې ګوڼې په یوه ډک مارکیټ کې غبرګو چاودنو لږ تر لږه 3 کسان وژل. د عراق پولیس وایي یو بم پرون په شیعه میشته سیمه مدینه صدر کې وچاودید. تر دې پیښ 2 دقیقې وروسته یوه ځانمرګې د هغو خلکو په منځ کې چاودنه وکړه چې د اولې پیښې په سیمه کې راغونډ سوي وو. په دواړو پیښو کې 3 کسان وژل سوي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو حملو مسؤلیت منلی دی. د خبرونو پای
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 14.8، یو کندهار اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 26.8، مزار شریف اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 22.2، جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 26.1، هرات اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 22.1، غزنی اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 19.1، او په بدخشان کې به هم اسمان وریځ وي د تودوخې لوړ درجه 20.0.
تاسیل ازادي رادیو خبری خبرونه اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځنۍ صفه 12 پښنوي پیلېږي. د ماشام تر 2 بجو دوام کوي. په همدې صفه د ماشام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پرې د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه اورید شي. د دې خبری خبرونه په دوام کې د ولسی جرګې یو شمېر غړیو له طالبانو سره د روسیې او ایران پر تسلیحاتي مرستو اندېښنه ښکاره کړه.
د افغانستان حکومت ته تجهیزات ورکړي نه دا چې د تروریستي ډلو ته سلاح ورکړي، په دې نامه چې ګواکې د داعش مخبوونه.
د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنو غړي په کابل کې جرګه شوې. د دوی د غونډې هدف څه دی؟
حکومتونه د خپلو مواقفونو دفاع کوي، مګر مدني ټولنې د عوامو نه دفاع کوي چې څنګه سوله راشي.
د هلمند ولایتي شورا غړي طالبانو ته د خپل ولایت د قصدي سپارلو په وړاندې خبرداري ورکوي. په پاکستان کې افغان کډوال یو وار بیا تر فشار لاندې راوړل شوی. په دې موضوع د کډوالو چارو وزارت نظر پښتو.
هغه افغانان چې هلته لا نه دي راجستر شوي، کله ناکله دوی لستونزو سره مخامخ کیږي، دوی دورول کیږي.
د پخواني دولت مشر محمد داود خان مزار جوړیږي.
چې مور رئیس وویل چې
$40,000 ډالر از خپل جیب څخه درکوم او $200,000 ډالر به زه د حکومت بودیجې څخه وتایسته درکوم.
د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی و چه په دې خبری خبرونه کې ورسره مرکه لرو. د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدل شي. آزادی رادیو دات کام یا آزادی رادیو دات اورګ د آزادی رادیو د وی پانه پته ده. د ولسی جرګې یو شمېر غړیو او کارپوهانو له وسلوالو طالبانو سره د روسیې او ایران د پوځي مرستو په راپورونو اندېښنه وښوده. دا په داسې حال کې ده چې په بامیان کې د طالبانو لپاره د ایراني وسلو یوه زیرمه موندل شوې او د امریکا استخباراتي ادارې ویلي چې روسیه هم له طالبانو سره پوځي مرسته کوي. د حکومت یوې باوري سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط آزادي راډیو ته وویل له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د پوځي مرستو په اړه راپورونه ترلاسه کړي او په دې اړه څېړنه کوي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي او د امنیتي چارو کارپوهان وایي د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو ته وسلې ورکول د افغانستان په ځمکني بشپړتیا څرګند تیرای دی. د ولسی جرګې غړي عبدالرحیم ایوبی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید وسلوالو طالبانو ته د روسیې او ایران د وسلو د ورکړې په اړه جدي غبرګون وښيي.
د افغانستان حکومت مسولیت لري، مکلفیت لري د خپل وطن او د خپل خارې په مقابل کې چې دغه سینا خوالو یا دغه نیابتي جګړو مخه ونیسي. د افغانستان د حکومت د یو رسمي حکومت په صفات باندې، د یو مشروع نظام په صفات باندې باید د دې څخه حمایت وکړي. د افغانستان حکومت ته تجهیزات ورکړي چې هغه د داعش په مقابل کې او د طالبان او د نورو جګړو ډلو په مقابل کې جګړه وکړي، نه دا چې د تروریستي ډلو ته سلاوي ورکړي په دې نامه چې ګواکې د داعش مخه ونیسي.
ښاغلي ایوبی زیاته کړه حکومت مکلف دی چې په افغانستان کې د پردیو د نیابتي جګړې مخه ونیسي او په دې برخه کې لا ټولو امکاناتو کار واخلي. په دې وروستیو کې امریکایي استخباراتو خبر ورکړی چې په کندوز ولایت کې جنگیدونکو طالبانو سره د روسیې نوي وسلې لیدل شوې دي. له دې سره سم د یک شنبه په ورځ په بامیانو کې د طالبانو د مهماتو یو وزیر مهم کشف شوې چې د بامیانو د والي طاهر زهیر په وینا ایراني وسلې پکې وي. له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې روسیې او طالبانو د داعش د ځپلو په هدف په خپلو کې اړیکې نیولې، خو طالبانو هغه مهال دا راپورونه رد کړل. له طالبانو سره د روسیې پوځي مرسته په ولسي جرګه کې د کندوز وکیل عبدالودود پیمان هم منی او وایي کله چې افغان حکومت وسلوال طالبان د تاجکستان پولو ته پشا کړي، روسیې پوله ساتي ځواکونه د طالبانو مخه نه نیسي. د افغان حکومت یوې باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې حکومت له وسلوالو طالبانو سره د روسیې او ایران د پوځي مرستو په اړه راپورونه ترلاسه کړي چې د محلي په اړه جدي پلټنې روانې دي. د امنیتي چارو افغان کارپوهان وایي افغان حکومت مسؤلیت لري چې د پردیو د ښکاره او پټو لاسوهنو مخنیوی وکړي. په خواني امنیتي چارواکي محمد یوسف امین زاجي ازادي راډیو ته وویل ولس هم باید په دې برخه کې له حکومت سره همکاري وکړي.
چېرته د افغانستان حکومت خپل مکلفیتونه ګمارک ادا نه کړي، عدالت په ټولنه کې تامین نه کړي، قانون تطبیق نه کړي، سیمه ییزو هیوادو ته باید دوی وښيي چې موږ هېڅ چاته اجازه ورنه کړو چې د افغانستان په سرنوشت باندې لوبې وکړي. که چېرته دا دوه کاره ونه شول، د افغانستان د حکومت په ځای به پردیپاله به دوی تصمیم نیسي. پردیپاله تصمیمونه د افغانستان دپاره، د افغانستان د خلکو لپاره ګټور نه دي. یو نورې دربدری او تباهي خواته به روان وو.
د ولسي جرګې غړي په دې باور دي چې امریکا او روسیه دا مهال په افغانستان کې یو نیابتي جګړه پر مخ وړي چې جنگیالي افغانان دي. دوی وای ایران او روسیا له وسلوالو طالبانو سره په دې پلمه مرستې کوي چې د داعش مخه ونیسي، خو د دوی چنګار دا دی چې کچېرې د مرستې په مستقیم ډول افغان ځواکونو سره وشي، نو له یو خوا به د افغانستان له امنیت سره مرسته وکړي او له بل پلوه به یې له خپلو پولو لرې د داعش مخنیوی کړی وي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د هلمند ولایتي شورا او قومي مشران وایي دا ولایت د تجزیل خطر سره مخامخ دی. په وروستیو کې په هلمند کې داسې ګنګوسی دي چې ګواکې حکومت غواړي له وسلوالو سره د خبرو د معلوم ادرس په خاطر ټول ولایت او یا ځینې برخې وسلوالو طالبانو ته وسپاري. د هلمند والي او په دې ولایت کې د میشتو قوتونو اپراتیفي مشر جبار قهرمان دا خبره ردوي، وایي د هلمند پر سر له وسلوالو طالبانو سره هیڅ راز معامله نه ده شوې. په دې اړه له هلمند هلمند د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دای راپور وبري.
د هلمند خلګو او سیاسيونو ترمنز دا وځي چې حکومت د سولې د خبرو لپاره وسلواله ته د معلومه درس په خاطر ټول هلمند یا شمالي ولسوالۍ سپاره ډیر تودید ویل کېږي. مساکله نوزاد واشیروان د سنگین او کجکی ولسوالۍ ځینې مهمې او پراخ سیمې په دې پروګرام کې شامل دي. د هلمند عام خلګو په شمول قومي مشران او دولتي شورا وکیلان وایي که حکومت داسې پلان ولري د منلو نه دی او دوی به یې په وړاندې کلک غبرګون وشي. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل وایي د سولې د خبرو ملاتړ او غوښتنه کوو، خو د سولې د خبرو پر سر د هلمند تجزیه او یا وسلوالو ته د سپارلو په مسله کې د ټولو ډلو په وړاندې درېږو.
که چیرې د دولت مخالف لوري ځان د یو قوي او یا د یو نظام مشر بولي، د همسایه هیوادونو سره په دې اړه باندې خبرې کوي او یا هغوی ته دعوت ورکوي دلته د پردیو هیوادونو بیرغونه پورته کوي، هغوی ته هم په ډېر ډاګ په ډاګ او واضح ډول سره وایي چې دا خاور نه اختر محمد منصور استاده، نه ملا محمد رسول استاده، نه د افغانستان د حکومت د وزیر دفاع ته، نه د وزیر داخله ده، نه د رئیس جمهور ده، دا خاوره د ټولو افغانانو ده او د دې خاورې سیاسي او جغرافي معامله د حکومت او د مخالفینو د نمائندگانو وظیفه نه ده او نه موږ بنو او هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکړي.
د هلمند خلک او قومي مشران په داسې حال کې د سولې په برخه کې پر دې ولایت او یا ځینو سیمو باندې د وسلوالو سره د معاملې په اړه خبرې نه مني چې د طالبانو سره د مخامخ خبرو د نقشې لپاره د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ په اسلام آباد او کابل کې څلور غونډې شوې دي او ویل کېږي روانه اونۍ به د وسلوالو سره د سولې مخامخ خبرې هم پیل شي. د هلمند په شمالي ولسوالۍ کې چې ویل کېږي طالبان ته سپارل کېږي، یوه هم د کجکي ولسوالۍ ده. د دې ولسوالۍ د ټولنې شورا مشر حاجي شهاب الدین چې تازه لشکرګاه ته راستون شوی دی وایي د کلونو کلونو ټولو قربانیو سره سره حکومت غواړي د دوی سیمه طالبانو ته وسپاري. شهاب الدین پر حکومت د بې کفایتۍ او کمزوري سیاست تور پورې کړ. ویل د پولیسو په سلګونو کورنۍ لوږه او کډوالي منلې ده، خو وسلواله د کجکي سکوت نه دی پریښی.
کجکي تقریبا 200 کور ماجرین اسیر پاتې دي، هغه یا د ستلمن کور دی، یا د افسر کور دی، یا د سرباز کور دی. زموږ خوندې دي د طالبانو په سیمه کې د طالبانو د خوا څخه تر پلاوه لاندې خپل مؤمنانو ته خپل کورو ته دوی په غلا وړه راوړي تر پلاوه لاندې نیولې دي. کمانډان صاحب ته د کجکي د ولستاله نه خبر، والي صاحب ته د کجکي د دربدر بیچاره ولستاله ته نه خبر. زما سره وعده وکړه پر خپل وعده باندې نه درېږي. ولې دغه د کمانډان صاحب د امنیت همکاري ده چې دغه درېمه میاشت چې خالي د کجکي و عسكر و ستلمن و کمانډان ته تنخانه ده ورسوله.
د ځینو دقیقو معلوماتو له مخې په تیرو شپږو میاشتو کې د وسلوالو د مخامخ جنګونو، ځانمرګو بریدونو او منچاودونو له امله په دې ولایت کې د 1500 په شاوخوا کې د افغان پوځ سرتیري او ملکي کسان وژل شوي او په سلګونو نور یې د بدن غړي د لاسه ورکړي دي. وړاندې تر دې د هلمند دینی عالمانو او قومي مشرانو د وسلوالو سره د خبرو ملاتړ کړی و، خو د حکومت څخه د اداري فساد او جرمونو په ضد د کلکې مبارزې ترڅنګ په ولسوالیو کې د شی حکومت تاریخ غوښتنه کړې وه. او چې د سولې په برخه کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو هلې ځلې چټکې شوې دي او په روانه اونۍ کې به د وسلوالو سره مخامخ خبرې هم وشي، دغه اوازې څومره زیان رسولی شي. په دې اړه د سیاسي چارو کارپو روف مهرپور وایي حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی خلکو ته د سولې د پروسې د شفافیت او روانو خبرو دقیق معلومات ورسوي.
د افغانستان اجماع ملي ته هنوز شکل نه گرفته و یکی
از د افغانستان حکومت تر اوسه د سیاسي مشرانو او عامو خلکو په منځ کې د سولې په اړه ورستی ملاتړ او ملي اجماع نه رسیدلی. زه فکر کوم خلک د سولې مخالفت نه کوي، خو د سولې د خبرو د شفافیت په برخه کې د پاکستان پر صداقت شک لري. کله چې سیاسي مشران د سولې په خبرو کې یوې موافقې ته ونه رسیږي او خلک هم دقیق معلومات ونه لري، امکان لري دا ځل هم د سولې په برخه کې ستونزې رامنځته شي. که څوم طالبانو د سولې د لومړنیو مخامخ خبرو د پاره چروانونه بوسي د ناسې د اسلام آباد تایید کړی دی، خو د هلمند یا یو شمیر ولسوالیو د سپارلو خبري په داس حال کې تودې سوي دي چې اوس مهال د شو، باغران، نومیشت، مساکله او نوزاد ولسوالۍ په مکمل ډول د غو په واک دي او د نادالی مرجع، خانشین او نارسراج ولسوالۍ په شمیر سیمو کې جګړې روانې دي. د هلمند والی مرزا خان ریمی او د ولسمشر لخوا د دې ولایت د ټولو امنیتي ځواکونو عملیاتي مشر عبدالجبار قهرمان د هلمند پر سر د وسلوالو سره د هر ډول معاملې خبري رد کړي او هغه تشپنوم اوازې بللې دي. محمد الیاس دای د ازادي راډیو هلمند.
د الیاس دای په راپور کې مو د هلمند یو شمیر قومي مشرانو او د مدنی ټولنې د غړیو او د ولایتي شورا د استازو څرګندونې واورېدې چې وایي دا ولایت یا په کامل ډول او یا ځینې برخې قصدن د دولت وسلوالو طالبانو ته وسلوالو مخالفانو ته سپارل کیږي. په هلمند کې د امنیتي ځواکونو اپراتیفي مشر عبدالجبار قهرمان هم د اوس د ټلیفون له لارې راسره دی. قهرمان صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. که څه هم د الیاس دایی په راپور کې ستاسو له قوله د راپور په دې وروستۍ برخه کې وویل شول چې تاسو دا راپور ردوئ، لیکن په دې راپور کې د ګڼو خلکو څرګندونې وې. مثلا تاسو د کجکي د استازي څرګندونې به اورېدلی وي چې وایي میاشتې میاشتې کېږي چې د کجکي ولسوالۍ چې محاصره هم ده، پولیسو، قمندان او نورو ته معاش نه ورکول کېږي. که دا خبر حقیقت لري نو خو معنی طبعاً چې امداد چې لکه چې د ولایت یا نیمه برخه قصدن د دولت وسلوالو مخالفانو ته سپارل کیږي، تاسو څه وایست؟
تشکر. لومړی اورېدونکو ته تاسو په ستاسو تخنیکي همکاران ته خپل تیلي او سلامونه وړاندې کوم. هېڅ سالم عقل کېدای شي دا خبره ونه مني چې د وخت مسؤلین یا د وخت د چارو مسؤلین قصدن په اصطلاح باندې بعضي سیمې د معاملې په بنیاد باندې و مخالفینو ته سپاري. تاسو په دې پوهېږئ چې د ډېرو څلورو پنځو شپږو میاشتو را په دېخوا په هلمند کې خورا یو لویه پراګره جګړه دوام لري چې په دغه اواخرو کې د مرکزي حکومت لخوا څخه تصمیم ونیول شو هغه بعضي کمبوتۍ و کاستۍ چې دلته موجودې وې چې د هغو په بنیاد باندې رښتیا هم مخالفین په بعضو ساحو کې وتوانېدل چې هغه خبره د خپل ځان په نفه باندې مثبته بهره برداري وکړي. ولې د وخت حکومت د دې دپاره چې دغه ټولې خلاګانې ډکې کړې واوسېږي او دوباره یې بېرته د هلمند و خلکو ته سکون راوستي، تصمیم یې ونیوي چې په هلمند کې د ټولو قوتونو د دقیق همغږۍ دپاره یو اپراتیفي ګروپ ایجاد کړي چې د هغه په راز کې دا مسؤلیت ما ته وسپاري. څه در تاسو یوه میاشت کېږي چې زه دلته عملاً راغلی یم پر دې جهت باندې کار کوم چې څنګه موږ هغه مشکلاتو سره چې واقعا زموږ ولس هلمندی ولس مخامخ و پر دې باندې موږ څنګه توانېږو چې دوباره د دې خلکو دپاره په اصطلاح باندې ساده راحت را وباسي. نو وتوانېدلو تر ډېره حده پورې هغه پراګره جګړه چې په سر په سر هلمند کې دوام درلودې، حتی بعضې اوقات کې په څلورویشت ساعته کې جګړه نه لرو او کې لرو هم په یوه یا دوو نقطو کې جګړه لرو.
قهرمان صاحب، شاید علت دا وي چې ځینې ولسوالۍ مو پرې شودې.
تقریبا داسې بسلام باندې هغه سیمې کې په بعضو ځایو کې درست دي چې د خلکوجش له لحاظه څخه د جنګ قمندانان همیشه په اصطلاح باندې د خپلو قوتونو تابع په هغه ځای کې چې ډېر ضرور بولي او موثریت ولري هلته د دې قواو څخه استفاده کوي. هغه خبره په اصطلاح باندې کېدای شي نن خلک داسې فکر وکړي چې دغه قوتونه د بعضو ساحو څخه ولې را پر شا شو یا ولې را ووتل، ولې خلک بیا په دې بعدي پروګرامونو باندې کله پوهېږي. دا خو عام ولس سره یې نشي تشریح کولی. کېدای شي د دغه قوتونو څخه دومره لویه بهره برداري او استفاده وشي چې په نږدې راتلونکي کې به تاسو شاهدان د دې واوسېږئ چې نه تنها هغه ساحې چې په تېرو جنګونو کې مخالفینو په برلاسۍ پیدا کړې وو هغه ساحې به د دوی د لاس څخه وویستل شي. کېدای شي حتی هغه خبره د هلمند لویه برخه هغه خبره د مخالفینو د چهار د بغه څخه ووځي. ولې په جنګ کې دغه د قوتونو بعضې اوقاتو کې مخته تګ دا تقریبا یو عادي منوال لري. ولې زما ذهن پر یو شي جوړ دی چې د هلمند عام ولس ټوله په مجموع کې او حتی د مخالفینو په صفوفو کې لویه برخه ټوله په دې یو اصل باندې متقد شوي دي چې جګړه پردۍ ده او پر هلمندیانو باندې تعمیل شوې ده. ټول په دې جهاد کې موږ جدوجهد کوو، کار کوو. دغه اوس خو در ټوپک ودې ته ډېره ترجیح ورکوي چې موږ د خبرو د لارې.
بله بله، قهرمان صاحب آواز مو لکه چې قطع غوندې شو، سم نه اورېدل کېږي. متاسفانه موقعیت هم تبدیل کو. خو په هر حال ډېره مننه د په هلمند کې د امنیتي ځواکونو اپراتیفي مشر عبدالجبار قهرمانو د دا خبرونه او دا اوازې ردولې چې ګواکې حکومت قصدن غواړي چې د هلمند ځینې برخې او یا ټول ولایت د دولت وسلوالو مخالفانو ته وسپاري څو د سولې د خبرو لپاره د طالبانو لپاره یو ځای ځایګی پیدا شي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
ساعت 4:15 دقیقه دی په کابل کې د افغانستان او پاکستان یو شمیر مدني فعالان او سیاسي تیرو له طالبانو سره د سولې د احتمالي خبرو د پیلېدو هرکلی وکړ. فعالان هیله مندي چې د سولې په راتلونکو خبرو کې به طالبان هم برخه واخلي څو په افغانستان او سیمه کې دایمي سولې او امنیت ته لاره هواره شي. د دې موضوع په اړه د محمد حدیث پردیس راپور واورئ.
له طالبانو سره د افغان حکومت د مخامخ خبرو د پیلېدو په درشل کې په کابل کې یو شمیر پاکستانی او افغان مدني فعالانو او سیاسي څیرو له دغه احتمالي بهیر ملاتړ وکړ. دوی وایي د مارچ په لومړۍ اونۍ کې له طالبانو سره د افغان حکومت مخامخ خبرو ډېرې هیلې ټوکولي چې د افغانستان لانجه به د خبرو له لارې هواره شي. د ولسمشر سلاکار او سیاسي فعال قطب الدین هلال وایي که څه هم مدني فعالان د پرېکړو واک نه لري خو په بې پرې توګه کولی شي خپلو حکومتونو ته ګټورې مشورې ورکړي. ښاغلي هلال د دغې غونډې په څنډه کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومتونه باید د مدني او سیاسي فعالانو د سلا مشورو درناوی وکړي ځکه دوی د سولې او سراسري ثبات په برخه کې مثبت رول لوبولی شي.
دوی ډیر په آزاد طریقه سره په غیر جانبدار طریقه سره حکومت ته مشوره ورکولی شي ځکه حکومتونه د خپلو مواقفونو دفاع کوي مګر مدني ټولنې د عوامو نه دفاع کوي چې څنګه سوله راشي. زه فکر کوم د دوی مشورې ډیر به طرفه او ډیر مفید دي.
دا په کابل کې د افغانستان او پاکستان د مدني فعالانو او سیاسي څیرو دریمه ناسته ده. تر دې وړاندې دغه لړۍ لومړنۍ ناسته په کابل او دویمه هغه په اسلام آباد کې شوې. په دغه ناستو کې ګډون کوونکي غړي وایي هڅه کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې لا پیاوړي شي. سوله همدې لارې په دغو دواړو هیوادونو کې شته ستونزو ته د دواړو هیوادونو د حکومتونو لخوا حل لارې وموندل شي. د پاکستان د مدني ټولنې ځینې غړي وایي په کابل کې له افغان فعالانو سره بحث تر ډیره له طالبانو سره د سولې د احتمالي خبرو پر پیلېدو متمرکز و. په پاکستان کې آزاد ژورنالیست او د سیاسي چارو څیړونکی طاهر خان وایي په افغانستان او پاکستان کې د روانې جګړې اصلي قربانیان عام خلک دینو پکار د چې مدني فعالان د خلکو په استازیتوب د روان شخړې د پایته رسیدو لپاره جدي هڅې وکړي. طاهر خان وایي په پاکستان کې هم دا ذهنیت پیاوړی شوی چې باید په خپله د پاکستان د ثبات لپاره په افغانستان کې سوله ټینګه شي او په دې برخه کې د مدني فعالانو هڅې اغیزمنې دي.
په پاکستان کې د دې جنگ قربانیان هغه عام ولس او عام خلک دي. نو زما خیال چې دې خلکو مې احساس کړی دی سره له دې چې دا حکومتي خلک نه دي لیکن د دوی خبره هم اثر کوي او بیا په داسې وخت چې د سولې د خبرو لپاره یو ممکن دا هیله شته چې یو پروسه شروع شي نو په داسې حال کې بیا د دې غونډو ګټه شته.
ټاکل شوی چې د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې له طالبانو سره د افغان حکومت مخامخ خبرې پیل شي خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو پاکستانی مدني فعال شعیب د افغانستان د سولې په بهیر کې د چین ښکېلتیا ته په مثبت نظر ګوري او وایي چین پر افغانستان او بیا په خاصه توګه پر پاکستان ډېر اغېز لري او د دې احتمال ډېر دی چې له طالبانو سره د سولې دغه پړاو خبرې مثبته نتیجه ورکړي.
په کابل کې د افغانستان او پاکستان د مدني فعالانو ژورنالیستانو او د پارلمان د غړو البته د پخوانیو غړو د غونډې په اړه مو راپور واورید. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال یوسف خان ځدران د دې غونډې د یو ګډونوال احمد سعیدی سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د غونډې نور ګډونوال څوک دي.
دا څلورو مجلس ته چې دوه کړه ته پاکستان ته لاړو دا دوم وار ده چې هغه دلته راغلي. یو تعداد جورنالستان دی د جامعه مدنی کړي دی یو تعداد په خانه متقاعد جنرالان دی د افغانستان هم د پاکستان مثلا د افغانستان نه زه پکې غري توبلرم جاوید کوستانی دی خانه لوی دیستی شیر محمد کریمی دی حامید میر دی سوریا پرلیکا دی مثلا عباس میان دی محمد ناطقی دی یو نو تعداد یعنی د پاکستانیان جنرال احسان دی جنرال سرفراز خان دی او نو تعداد زیاد دی یو تعداد د پارلمان غړي دي د هغو د طرف نه لکه شازیه میری لکه عایشه ګلالی وزیر د عمران خان د ګوند غړي دي. بیا نو موږ په درې ناسته کې بحثونه کړی چې مشکل د افغانستان او پاکستان په کوم ځای دا مشکل به څنګه حل جامعه مدني مطبوعات رسانی په دې باره کې څه کولی شي اصلي مشکل چیرته دی د حل لاره یې څه ده زموږ مذاکره داسې.
د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی و چې د پاکستان او افغانستان د یو شمیر مدني فعالانو ژورنالیستانو د پارلمان د غړیو او پخوانی پوځي چارواکو د غونډې په باب له ازادي راډیو سره مرکه کوله. تاسو زموږ شخص ازادي راډیو او د ازادي راډیو خبرونې د ماشوم تر او بجو په منځني صفه دولش پښ نیو دوام کوي. په همدې صفه د ماشوم له او بجو وروسته د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونې مهیروي. د دې خبرونې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په باب او د غرض د یو شمیر نور موضوعاتو په اړه راپورونه لرو، خو لومړی د دې ساعت لنډ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت څخه غواړي چې د انتخاباتو په نظام کې 65 بدلونونه رامنځته کړي. تمه ده چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره ډیر ژر پاکستان ته سفر وکړي. د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنو سیاسي چیرو او خبریالانو درېمه ناسته نن په کابل کې جوړه سوه. ټاکل شوی چې روانه اونۍ په کابل کې د افغانستان او روسیې ترمنځ درېمه اقتصادي غونډه جوړه سي. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمیر غړي له وسلوالو طالبانو سره د روسیې او ایران پوځي مرسته د اندېښنې وړ بولي. د ایران د انتخاباتو اخري نتایج ښیي چې ولسمشر حسن روحاني او د هغه اصلاح غوښتونکو پلویانو د ایران د مجلس خبرګان اکثریت چوکۍ ترلاسه کړې. د روسیې پولیسو نن یوه ښځه بندي کړې چې د یوه کوچني پرېکړې سر یې په لاس کې و او د مترو په تمځای کې ولاړه وه. د مقدونیا پولیسو د سلګونو پناه غوښتونکو د تیت کولو په مقصد اوشلن ګاز او ګنسونکي لاسي بمونه کارولي. او یو پاکستانی مستند فلم چې د ناموسی وژنو په اړه جوړ شوی د ساش کال د غوره مستند فلم په توګه اوسکار جایزه وګټله.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تمريني سیالۍ د کرکټ په نړیوالو سیالۍ کې د ګډون په هدف دوام لري. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه تمريني سیالۍ کې پیاوړي افغان لوبغاړي حضور لري. د نوموړي په خبره دغه تمرینونه اوس مهال د هند په ګریدر نوویدا استډیوم کې د افغان روزونکو تر څارنې لاندې دوام لري. هوتک زیاته کړه چې ټاکل شوی د کرکټ ملي ټیم د مارچ په 8 نیټه د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې له اسکاټلند سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د فوټبال نړیوال جام لوبو ته د لارموندنې په هدف د سنگاپور له ټیم سره لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو د برخې مسؤل سید علي کاظمي نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالۍ د ایران پر وخت 3 بجې د تهران په تختی استډیوم کې د مارچ په 29 ترسره کیږي. د فوټبال ملي ټیم له دغه لوبې څخه وروسته د حمل میاشتې په 3 نیټه د جاپان د ټیم پر وړاندې لوبه کوي. او د اسپانیا د لا لیگا فوټبال سیالۍ په لړ کې د بارسلونا د فوټبال ټیم د ریال مادرید د ټیم ریکارد مات کړ. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې د ریال مادرید ټیم په 1988 کال کې د اسپانیا د لیگ په 99 دور سیالیو کې پرته له ماتې څخه 3 سیالۍ کړې وې او ریکارد یې جوړ کړی و. د بارسلونا د ټیم مدیران وایي چې دغه ریکارد د بارسلونا د ټیم د مینوالو لپاره یوه لویه لاسته راوړنه ده. د خبرونو پای
تاسو زموږ اخلا ازادي رادیو اورئ. د دې خبري خبرونه په دوام کې واورئ. په پاکستان کې افغان کډوال یو وار بیا تر فشار لاندې راول شو دي. په دې موضوع د کډوالو چارو وزارت نظر پښتو
هر افغانان چې هلته لا نه دي راجستر شوي کله ناکله دوی له ستونزو سره مخامخ کیږي، دوی ځورول کیږي.
د پخواني دولت مشر محمد داود خان مزار جوړیږي
چې مور رئیس وویل چې 40,000 ډالر زه خپل جیب څخه درکوم او 40,000 ډالر به زه د حکومت د بودیجې څخه وتایسته درکوم.
د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی او چې په دې خبرونه کې ورسره مرکه لرو. د اسکار د مستند فلم د جایزې په ګټون کې هم راپور لرو. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې کېدای شي راتلونکې اونۍ په کابل کې د 12 ټولګیو له فارغانو څخه د کانکور ازموینه واخیستل شي. په سرجنی کانکور کې د کډونوالو شمیر 3 لکه شودل شوی دی. په دې موضوع د ازادي راډیو خبریالي مرزي احمدزی له شاغلي امین سره چې د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت چارواکی دی مرکه کړی دی او په سر کې په کابل کې د کانکور د ازموینې د پیل په اړه د هغوی نظر پوښتلی دی.
وزارت تحصیلات ولی مدام کوشش کوي چې در شفافیت په ټول ولایتونو کې تضمین شوې ده او تضمین شوې ده په کانکور په بخش کې دا په کابل ولایت کې همدغسې جدي او ډېر په ښه توګه باید برگزار شي. تاکید کوو چې کابل کې دغه پروسه تطبیق شي. تقریبا درې دېرش ولایتونو کې چې هرات آخرین ولایت د ولایتونو امتحان برگزار شوی ده چې هرات ولایت په جریان کې ده او کابل هم انشاءالله چې راتلونکي هفته کې کابل کې امتحان برگزار کیږي.
امین صاحب محترم، سه کال د دولسم ټولګیو له فارغینو څخه څومره شمېر څخه یې د کانکور ازموینه اخیستل کیږي؟
تقریبا 300 زره کسان کاندیدان او متقاضیان لرو موږ په پروسه کې، چې مجموعا حدودا 80 زره کسان په نیمه عالی ماستر کې جذب کیږي او حدودا 50 زره کسان په عالی ماستر کې جذب کیږي، یعنی د لسانس په دوره کې چې تقریبا 1,00,000 کسان کیږي او 30,000 کسان هم په خصوصي ماستر کې چې واجد شرایط دي په تخفیف او اسکالرشپ په توګه معرفي کیږي.
امین صاحب محترم، سه کال دغه د دولسم ټولګي فارغینو څخه چې د کانکور ازموینه اخیستل کیږي، نور کلونه به داسې مثلا د ځینو مشکلاتو څخه خبرې کیږي، سه کال دغه مشکلات څومره په نظر کې نیول شوي دي، څومره د حل لارې ورته لټول شوي دي؟
تاسو ته او تاسو ټول هغه اوریدونکو کې چې اوس مثلا اړیکه نیسي، تاسو ته مونږ اطمینان ورکو چې سه کال کانکور بالکل متفاوت کانکور دي او شفافیت، شایستگی، لیاقت، جلوگیری در اغا افراد اونا چه غیر مسئول دی چه در پروسه در خرابه ای او نور غیر مسئول خلق چه در پروسه تیر کالونو که مثلا در خراب کرده او نقل ور کرده خلق در سیستماتیک نقلونه شویدی اغا کارونه حس نشته دلته اوس میارونه ده مثلا تطبیق دی سیستم ده جنبلنگ ده او اوس آیتونه چیزی دو تیم دی مجموعا پا طول ولایتونو که بخوا چه او لست تیمونه او تعداد چه دیده مون استادان چه آیتونه تاکل شویدی دوی هم متفاوت دی تقریبا مثلا اگر کم ولایتونه چه دیر متقاضیان لرومون حدودا 140 یا 140 استادان مون توظیف کرده چه هلته لارشی او امتحانون اخلی، یعنی پروسه هم جدیده هم شفاف ده.
د لوړو زده کړو د وزارت وایان فیصل امین و چې د کانکور د ازموینې په اړه ورسره تاسو مرکه اوریده.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي راډیو نه.
په کندهار ولایت کې ځینې پولیس وایي له تیرو دوو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړی شوي، اوس مجبوره شوي چې د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره له خلکو په غیر قانوني ډول پیسې واخلي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي دغه معاشونه د لنډ وخت لپاره ځنډیدلي دي. محمد صادق رښتینی په دې اړه راپور لري.
پیسې ولا کم کولی ونه پور کړي، د بل نه پور کړي، دکاندارانه پور را باندې.
پولیس ته ډېر وخت معاشونه پر وخت نه ورکول کیږي، ځکه خو دوی مجبور دي چې عامه خلکو ته لاس وغځوي. پر پولیسو داسې تورونه هم پورې شوي چې د معاشاتو د ځنډ له امله په ښار کې له دوکاندارانو او همدا ډول له موټر چلوونکو څخه په غیر قانوني توګه پیسې اخلي. هغه ادعا وی چې د کندهار یو شمېر پولیسو له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړي. پولیس وایي چې د دوو میاشتو راهیسې معاشات ځنډیدلي او مجبور شوي چې د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره له خلکو پیسې واخلي.
تدوی میش کې چې موږ ته ماشین نه جرا کړی، موږ غواړو چې خپل ماشین موږ پر خپل بخور رسیږي، ځکه چې وظیفه موږ پر وخت اجرا کوو او شپه ورځ په غزمو پیرو کې مستړي خو وظیفه پر دغه سم الکړي خو ماشین موږ سم بنجي سوز دا چې موږ په کورنی مشکلات ډیر لرو او ځکه چار څوک چې پولیسي ته راځي هغه چې مشکل ونه لري دغه ته ناراضي پولیسي ته او په کور کې مریض دغه لرو موږ دغه ماشو ته ګورو او د کور خرڅ ورسره دغه ماشو ده لري
دغه کومندان خاصي او دغه سره کیږي موږ د موټر از خامخای او دغه وکړو اول خې موږ نه کو نه د مکړي موږ کومندان مرسته دا غوښتن چې ته خلک سره به شو بر خور شاخ لاک وبي زیات خلک داس کیږي په نور ورسوالي کې په نور علاقو کې خلک د جسر مخمل کې د رایت خلک سره بيسته واخي مرسکل عمل اسه یا ورته وای چې ورور د ټیر په پنچر کې مرسکل دغه کې چې وای راک ورور ماته بيسته راک نو خو دې بيج چې به خرص نه لري نو سګریټ د نسپاره غنه لري.
په همدې محل د کندهار د امنیت امیر سمنوال رحمت الله ترافي وای چې د پولیسو ماشونه د لن محل لپاره ځندول سوي و. هغه زیاتوي چې یوازې د کال د ورستی میاشتې معاش د بودیجې د منځوري په خاطر له لږ ځان سره مخسوي.
په دې باره کې شی نشته، ټول معاش خاصي دي، موږ هم دا شی نه لرو. صرف په مجموع کې کستا سپیکري نوی مالي کالو
د پولیسو د معاشاتو د ځنډېدو وروسته په ښار او ولسوالیو کې پر تلاشۍ ولاړ پولیس په وار وار له خلکو غواړي چې د مرستې په ډول پیسې ورکړي. داسې ادابې هم موجودې دي چې پولیسو ته د پر وخت معاش نه ورکړي له امله دوی په غلا او فساد لاس پورې کوي.
د پکتیا والی امنیه قمندان اداري رئیسانو پرون د دی ولایت دریو ځدران میشت ولسوالیو شواک ګردې چیړی او وازې ځدران ته سفر وکړ. په دې موضوع د ازادي راډیو خبریال داود تپان راپور لري، خو د وخت کموالی له کبله دا راپور نشو خپرولی. خو د دې خپرونې په دوام کې یو مرکه لرو. په دې مرکه کې د مرکه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ له وزیر سره ده. د افغانستان حکومت د هیواد د فقید ولسمشر سردار محمد داود خان د مقبرې د جوړولو پریکړه کړې ده. د شهید داود خان د مقبرې د جوړولو لپاره له دولتي بودیجې د $400,000 پر بیلولو سربیره ولسمشر محمد اشرف غنی له خپلې خو هم $600,000 لګښت په غاړه اخیستی دی. د اطلاعات او فرهنګ وزیر باری جهانی ازادي راډیو ته وویل چې د مقبرې پر جوړولو سربیره د داود خان د کارنامو اړه په راتلونکي کې د یو څېړنیز سیمینار جوړول هم په پام کې دي. احمد تکل شغل جهانی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې د حکومت د دې پریکړې جزئیات ترې پوښتلې دي.
د داود خان شهید د مقبرې د جوړولو مفکوره د لوی کندهار د شورا په نوم یو ټولنه د شپږی کې د زابل او د کندهار او د اروزګان او د فراه د مشران برخه لري. دوی د شهید داود خان د مقبرې د جوړولو مفکوره راپورته کړه او بلاخره یې وویل چې باید د جمهور رئیس سره په دې اړه تماس کړي. کله چې د مقبرې خبرې یادې شولې، جمهور رئیس وویل چې $600,000 زه د خپل جیبه څخه درکوم او $400,000 به زه د حکومت د بودیجې څخه وتایسته در کما نورې پیسې که بیا کنیدنی خواهدی بخبال اتاج برابری که در مخبال با پتابی که بجور کو.
جهانی صاحب، په افغانستان کې خود ډیرو زیاتو سیاسي مشرانو که مهم وو یا نو مفشن مقبرې جوړې شوې دي، نو د مقبرې جوړول آیا د حکومت لپاره کافی دي او که نور څه پلانونه هم شته؟
د مقبرې جوړول د مهمو اشخاص یا د هغو اشخاص چې د وطن په سرویس کې مثبت رول درلودلی وي دا ډېر ښه کار دی. یعنی خلک باید په دې باندې پوه شي چې څوک چې د هیواد لپاره مفید تمام شي هغه خلک یې نه هېروي او خلک یې په شمال کې هم قدر کوي. خو دا یوازې کافي نه ده. ځوان نسل یا آینده نسلونه باید د خپلو مشرانو د کارنامو سره بلد شي چې هغو څه شي کړي دي چې پر هغوی باندې مقبرې جوړې شوې دي. نو په دغه اعتبار باندې جمهور رئیس څخه وغوښتل چې که چېرې د شهید داود خان د کارنامو د تشریح کولو او توجیه کولو لپاره د هغه د صدارت د لس کلنې دورې او دغه راز د جمهوري ریاست د 15 کلنې دورې په اړه باندې یو علمي سیمینار جوړ شي چې په هغه کې د علومو اکاډمي، د اطلاعاتو کلتور وزارت، د عالي تحصیلاتو وزارت او دغه راز که چېرې ممکنه د ګاونډي هیوادونو باندې استادان برخه ولري، نو یو علمي څېړنه به وشي. آینده نسلونو ته به دا مضامین پاتې شي. د دې مضامینو څخه به موږ یو مجموعه جوړ کړو، کتاب په شکل باندې به یې چاپ کړو. بیا د جمهور رئیس ته د دې مفکورې ملاتړ وکړي. بیا به د چې په کار کې فرهنګ وزارت کې د دغه سیمینار مشرتوب پر غاړه باندې واخلي، هغه د کمیسیون ریاست یې ماته واستوي او بیا ویل چې هر ډول کومک چې لازم وي نو دغه سیمینار سره کوم.
د سیمینارونو له جوړولو یا د مقبرې له جوړولو پرته داسې کوم لوی پروګرام شته چې راتلونکي نسل ته د خبره واضح شي چې ولې داود خان مهم وو او ولې د داود خان دوره مهمه وه؟
ته دې خبر دې چې د احمدشاه بابا څخه وروسته په افغانستان کې څو مشرانو اصلاحات ته مخه کړې ده. یعنی سړی ویلی شي چې لومړني عصري اصلاحات په افغانستان کې یې پیل کړل، هغه اعلیحضرت امیر شېر علي خان چې هم یې په پوځ کې اصلاحات راوستل، هم یې
مصنوعی و که اصلاحات را حاصل همین را در زمانه که لبنانه اخبار را و تی کشم سنه هر زیر در را و تنه اگر از امیر الرحمن خان خپل زمان که در مرکزیت را و سلو پا وقتی خپل اصلاحات کردی الازد حدیب الله خان خپل زمانه که در هم در معارف پا برخه که هم در جرنالیزم پا برخه که خپل اصلاحات کردی اگر از الازد مالا خان خپل زمانه که لسکدن دوره که اصلاحات را وستیدی نو پا در سلسله که دوگو مشران پا کتار که شهید داود خانم دریزی چی یو وطن پالون که سره و بلاخره در خپل مفکوره پلار که جان و او طول کورنی مرک تور کنه
جهانی سب دیره بخن آوانم دیره پا نظر سردار داود خان د هغو اصلاحاتو قربانی شو چې د ستاسو په وینا د یو عصري افغانستان لپاره راوستل. له دې نظره مې غوښتل چې څنګه تاسو په راتلونکي کې ځوان نسل ته قناعت ورکوئ او هغو په دې پوهوئ چې سردار داود خان د افغانستان وروستی مشروع ولسمشر و چې د ترقۍ او اصلاح لپاره یې کار کاوه.
دا خو که چیری تاریخ لکه سرنگه چی دی دا تاریخی پیش لکه سرنگه چی جی آغا چی وی لکل سی چی زیادتار لکل سی هم دی نو چندانی پر دی بانگی قضاوت کول دا سی دیر مشکل ندی دکه چی دا هم دی دا سوال دا کورتا پانو چی جی کی دا شوروی جهاد مداخنه پا افغانستان کی وصول او تاس چی اشاره و توکر چی غیر مشروع حکومتون و سلسله نو د شوروی د مداخله سره د دیخي هر څه جواز فل هر څه لاس څرګند فل چې دا د سمور د کوزتا ادامه ده د ګمانو کوم چې دا شي ډیر زیات کی آینده نسلونه په دا قضاوت کې مشکلات ولري.
د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی و چې ویلې د سردار محمد داود خان لپاره مقبره جوړیږي او دغه راز د نوموړي په کارنامو باندې څیړنیز سیمینار په پام کې دی.
کلاس دی سی کلینیکونه دی انزا کلینیکونه سی
پسیکا که هم مور بیدیم به شکا مصبت تغییرات را
بیدیم کلاسی پاکستان تا فاس پاکلا
تاسو کنید دیسی دام کنید یادی مکاری
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلان د هیواد د چاپیریال موجودیت ککړتیا د اندېښنې وړ بولي. د دې ادارې مسؤلان وایي چې په هیواد کې د چاپیریال ساتنې لپاره سیاسي اراده موجوده نه ده. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره په کابل او د هیواد په یو شمېر ګڼمیشتو ښارونو کې له ناوړه محیطي وضعیت څخه اندېښنه څرګندوي. د دې ادارې چارواکي په ښارونو کې د نفوس ډېروالی په هیواد کې د چاپیریالي وضعیت او د هوا د ککړتیا عمده لامل بولي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د پلان رئیس کاظم همایون د خبرې د یک شنبې په ورځ د چاپیریال په اړه د رسنیو د عامه پوهاوي د رول په اړه یوې ناستې ته وکړې. نوموړي وویل سره له دې چې په دې اړه یې جامع طرحه کابینې ته استولې خو وایي چې تر اوسه یې واضح ځواب ترلاسه کړی نه دی.
نبود ارادې سیاسي متاسفانه
د ملي وحدت حکومت له لورې د یوې سیاسي ارادې نشتوالی د قانون ماتول هغه څه دي چې زموږ ستونزې یې ډېرې کړې دي. همدارنګه بېوزلي د ناامنیو دوام د ادارو ترمنځ د همغږۍ کموالی د اقلیمي تغییراتو ستونزې دا ټول هغه مسایل دي چې د چاپیریال ساتنې ادارې په اوږو بار شوي دي.
د دې ادارې مسؤلین خبرداری ورکوي که چیرې افغان حکومت د چاپیریال ساتنې موضوع د خپلو کارونو په لومړیتوب کې شامل نه کړي د چاپیریال وضعیت به نور هم خراب شي. د دوی په وینا د چاپیریال ساتنې وضعیت د تیرو کلونو په پرتله ډیر خراب شوی. په کابل ښار کې د چاپیریال په برخه کې کمه پاملرنه او د نفوسو ډیروالی د دې لامل شوی چې دا ښار یو له ککړو پلازمینو څخه یاد شي. له بل خوا یو شمېر افغان کارپوهان هم د ککړې هوا له امله اندېښنه څرګندوي او ټینګار کوي چې دې ستونزې ته باید رسیدګي وشي. د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي رئیس نور احمد اخونزاده ازادۍ راډیو ته وویل چې افغانستان د اقلیمي بدلون څخه اغېزمن دی. حکومت باید هر څومره چې ژر امکان لري په دې برخه کې لاس په کار شي.
متاسفانه که تغییر اقلیم آلودگی
په خوښنۍ سره چې اقلیمی بدلون او د چاپیریال ککړتیا د بشر په لاس جوړې دي او ډیر خطرناک هم دي. دولت او ټول خاریان مسؤل دي چې په خپل ګډون سره د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدام وکړي.
د چاپیریال ساتنې اداره په موټرو کې د بې کیفیت تیلو استعمال، د سړکونو خرابوالی، د نفوس ډیروالی، د خښتو د بټیو موجودیت، فابریکې او په هممونو او وټلونو کې د لرګیو او نورو بې کیفیت شیانو سوځول د هوا د ککړېدو مهم عوامل بولي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په کلنی ډول زرګونه کسان په ځانګړې توګه ماشومان د ککړې هوا او ناوړه چاپیریال له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. په تیرو څوارلو کلونو کې په کراتو د چاپیریال د ککړتیا په اړه اندېښنې په ډاګه شوې، خو لیدل کېږي چې لا هم د اندېښنې پر ځای دي او دولتي ادارې نه دي توانېدلې چې دې ستونزې ته د حل اساسي لارې چارې پیدا کړي.
په خیبر پښتونخوا کې چارواکو وویل چې په نوښار کې پولیسو شاوخوا شپږ سوه افغان کډوال چې اسناد نه درلودل او غیر قانوني ول نیولی دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د دغه وزارت چارواکي په لنډو ورځو کې د کډوالو د ستونزو په اړه پاکستان ته سفر کوي. د کډوالو وزارت چارواکي وایي دغه سفر د پاکستان د کډوالو چارو وزارت په رسمي بلنه کیږي. دا په اصل کې چې پاکستان تازه یو شمیر افغانان نیولي او هغه افغانان هم پسې نیسي چې اسناد نه لري. دا چې د کډوالو وزارت ولې تر دې دمه د دې ستونزې پر حل نه دی بریالی شوی، تمیم اخګرې په اړه د دغه وزارت له مطبوعاتي سلاحکار حفیظ احمد میاخیل سره مرکه کړې ده.
هغه افغانان چې هلته لا نه دي راجستر شوي، د اوسېدو اسناد نه لري، کله ناکله دوی له ستونزو سره مخامخ کیږي، دوی ځورول کیږي، خو بیا هم کله چې کومه ستونزه پیدا کیږي د کډوالو آتشې چې په خیبر پښتونخوا، اسلام آباد او د پاکستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هلته کار کوي، دوی د یو این ایچ سی آر سره په همغږۍ یو ځای عاجلن د ستونزې د حل لپاره اقدام کوي او د هغوی ستونزو ته رسېدنه کیږي. اوس دپاره هغه افغانان چې د مهاجرت ارتونو نیټې په 2015 کال کې پاتې ورسېده، منګل پاکستان سره هوکړه کړې و چې د 1.5 میلیونه افغان کډوالو د مهاجرت کارتونه به د دوو نورو کلونو لپاره هم وغځول شي. خو زمنګ د تفاهم خلاف او زمنګ د توقع خلاف د دوی د مهاجرت کارتونه د شپږو میاشتو لپاره وغځول شو. د همدغه ستونزې د حواري لپاره د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر په نږدې ورځو کې د پاکستان په رسمي بلنه پاکستان ته سفر کوي او د پاکستانی چارواکو سره
پدې اړه خبرې کوي. ځینې پاکستانی رسنۍ دا خبر کړی دي چې په دغه ورځو کې 600 افغانان پولیس دخوا نیول شوی دي. په دغه افغانانو کې ځینې کارتونه هم لري چې د میاد پوره شوی دي. نو د دې په عقل تاسو څه کوئ؟
البته یو څه غوږ غواړم اوریدونکو ته واضح کړم، د هغه افغانانو د 1.5 میلیونه افغان کډوالو د مهاجرت کارتونه چې د 2015 کال په پای کې پاتې ورسېده، د دوی د مهاجرت هغه شته کارتونه د شپږو میاشتو لپاره د اعتبار وړ بلل شوی او د پاکستان د حکومت د کابینې په اجنډا کې د افغانانو د مهاجرت د کارتونو د مودې د غزاولو موضوع شامل ده او د پاکستان کابینه به په دې اړه پریکړه کوي. یو شمیر کسان چې د مهاجرت کارتونه نه لري، کله ناکله دوی له ستونزو سره مخامخ کیږي. پاکستانی چارواکو هم دغه اندېښنه درلوده. بالاخره پریکړه دا وشوه چې دا کډوال د هلته راجستر شي. پاکستان له موږ سره تفاهم وکړ چې دوی به هلته راجستر کیږي. دوی ته باید د اوسېدو قانوني اسناد ورکول کیږي. پاکستان حکومت جواب په تمه یو تر څو پاکستان په دې اړه دغه پروسه رسمن شروع کی او افغان حکومت د خوانال ته نظارت کیږي. یو سل کسیس کاری ټیم زمنګ د خوانه آماده شوی تر څو لاړ شي پر دغه پروسه ته نظارت وکړي.
نو تاسو هر وخت د پاکستان په هوکړو په تمه ناستی یاست، نو که پاکستان دغه هوکړه پر ځای و نه کړی، نو تاسو اقدام به سوي په دغه برخه کې؟
البته دا یو سند دی چې د دواړو هیوادونو لخوا لاسلیک شوی، ته همدغه هوکړو په اساس باندې تصمیم نیول کیږي. نو هوکړه چې شوی په دې باندې به عمل کیږي او موږ امیدوار یو چې هلته د افغانانو د رجستریشن پروسه هم پیل شي او د تیر په سیر پاکستان د دوی د مهاجرت کارتونه چې مخکې هم د یو کال یا دوو کلونو لپاره د دوی د کارتونو موده غځوله، دا ځلې هم د دوی د مهاجرت کارتونه د دوو کلونو لپاره وغځوي. زموږ غوښتنه له پاکستان څخه دا ده چې د مهاجرت موضوع ته د یوې بشري مسلې په سترګه وګوري او له هر ډول سیاسي مسایلو څخه دې لرې وساتي او د تیر په سیر دې خپل کوربتوب ته ادامه ورکړي.
د کډوالو بیرترستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیلو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په ایران کې د پارلمان او خبرګانو جرګې انتخابات وشول او د شمیرل شویو رایو پر اساس ویل کیږي چې اصلاح غوښتونکو په خبرګانو شورا کې لوی اکثریت ګټلی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیا بروی.
په ایران کې د مجلس شورا یا پارلمان او د خبرګانو د شورا د استازو د ټاکلو لپاره د انتخاباتو پایلې د ولسمشر حسن روحاني د اصلاح غوښتونکو پلویانو د ستر بری خبر ورکوي. ایرانیانو د جمعې په ورځ د پارلمان 290 چوکیو او د خبرګانو شورا د 116 استازو د ټاکنې لپاره په انتخاباتو کې ګډون وکړ. د جمعې د ورځې په دې ټاکنو کې بلاخره د ایران پر سیاست د محافظه کارانو مطلقه واکمني پای ته رسیږي، ځکه رپورټونه وایي چې د اصلاح غوښتونکو استازو په خبرګانو شورا کې زیاتې چوکۍ ګټلې دي او د پارلمان لپاره یې هم په ډیرو ځایونو کې تر محافظه کارانو رای زیات شوې دي. د ایران د سیاسي چارو څارونکي رضا علي جاني وایي چې د ولسمشر حسن روحاني تر بری وروسته چې د اصلاح غوښتونکو له ډلې دی، په پارلماني انتخاباتو کې د اصلاح غوښتونکو زیاتې رای د ایران د ولسته نظر څرګندوي چې غواړي د محافظه کارانو مطلقه واکمني په دې هیواد کې کم شي. رضا علي جاني وایي له نړیوالو قدرتونو سره د روحاني اټمي موافقه او د اقتصادي فشار کمیدل هغه عمده مسلې دي چې په دې پارلماني انتخاباتو کې اصلاح غوښتونکو ته زیاتې رای وروګټلې.
اساسا رأیی که مردم به خود آقای روحانی دادن با این نیت بود
با اساسی دول هغه رأی چې خلکو روحانی ته ورکړی و د ولسمشری په انتخاباتو کې د دې لپاره و چې له غربیانو سره اټومي موافقه وکړي، اقتصادي فشار نه کم کړي او تر یو حده د خامنه‌ای په دریس کې چې له غرب سره د خبرو مطلق مخالفو نرمی راوړي او هم درس د غربیانو اعتبار پر ایران زیات کړي. روحانی دا کار وکړ او دا د خلکو غوښتنه وه. حسن روحانی چې لنړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې د لاسلیک راملای په ایران کې محبوبیت زیات شوی، یوازې یو بل کال په قدرت کې پاتې کېدلی شي. د پارلماني انتخابات د هغه د ملاتړ د دوام یو آزموینه وه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د هغو کسانو په ګډون چې حاکم رژیم نه مني له ټولو ایرانیانو غوښتنه کړې وه چې په نړیواله ټولنه کې د خپل هیواد د حیثیت لپاره په انتخاباتو کې برخه واخلي. په ایران کې د پارلماني انتخاباتو لپاره درای ورکولو زر حوزې په پام کې نیول شوې وي. نظر پښتني څرګندوي چې شای د ایران له 55 میلیونه وګړو چې درای ورکولو په شرایطو برابر وو، د شپېته او 50% ترمنځ خلکو رای ورکړی وي. د ایران شورای نگهبان لشترژه څلور زرو اته سو څلور څلور کسانو ته اجازه ورکړې و چې په پارلماني انتخاباتو کې ځانونه کاندید کړي. شورای نگهبان د اصلاح غوښتونکو زیات کاندیدان او یو شمېر خپلواک کاندیدان په ټاکنو کې لبرخې اخیستو د مختلفو دلایلو پر اساس منع کړی وو. د ایران د سیاسي چارو څارونکي رضا علي جاني نن آزادي راډیو ته وویل چې د زیاتو اصلاح غوښتونکو برای شای په ایران کې دننه یو څه تغیر راولي، خو د دې هیواد بهرنۍ کړنلارې تر ډېره حده د مذهبي مشر پلاس کړه. نو له سیمې سره د ایران پر کوبایه اغه سپلنټ موده کې ریستر نوی
سیاست خارجی بیشتر از اون که در دست دولت
باشه بهرنی سیاست پشت بعد صلاحیت تر دولت زیات تر شاغلی خامنه‌ای او سپای قدس پلاس کده. نو پرسیمه د اصلاح غوښتونکو د وخت زیاتې دوه اغه سپ تدریجی او آرام اوس د شاغلی روحانی په دولت پورې اړه لري چې په مجلس کې د خپل وخت زیاتې دوه څنګه استفاده کوي. خو کایو ورځ په ایران کې داسې وشي چې د مسبی مشر پر ځای د بل چا د ټاکلو وراسي کچيري منځلارې مسبی مشر و ټاکل شنو، دا به بیا د ایران د اسلامي رژیم په تاریخ کې یو لوی بدلون وي چې بهرنی کړنلار هم بدلولای شي. دا د دې لپاره چې په ایران کې مذهبي مشر تر ولسمشر او پارلمان ډیر زیات صلاحیت لري او حتی د مقایسې وړ نه دي. خو په ایران کې د جمعې د ورځې په انتخاباتو کې بیا هم د سختریزو یو شمېر استازي له سره ټاکل شوی دي. د ایران د قضایه قوې مشر آیت الله صادق لاریجانی پر اصلاح غوښتونکو تور پورې کړی چې امریکایي او انګلیسي مطبوعاتو سره یې لاره جوړه کړې وه، په ګډه کار وکړ او د خبرګانو شورا ته د سختریزو کاندیدانو د زیات بری مخنیوي وکړ.
د ایران د اصلاح غوښتونکو عالی شورا له خلکو غوښتي دي چې د نهایی بری د جشن لپاره لا صبر وکړي. دا هم د دې خبري سات د زینو مهمو مطالبو سرچ کې یو ځل بیا د ولسی جرګې یو شمېر غړي او کارپوهانو له وسلوالو طالبانو سره د روسیې او ایران د پوځي مرستو پر راپورونو اندیشنه څرګنده کړه. د هلمند ولایت شورا او قومي مشانوي د ولادت د تزيد له ګوار سره مخامخ دی. په خو په هلمند کې د امنیتي ځواکونو اپراتیفي مشر عبدالجبار قهرمان دا راپورونه او اوازې ردوي. په کابل کې د افغانستان او پاکستان یو شمېر مدني فعالانو او سیاسي څیرو د طالبانو سره د سولې د احتمالي خبرو د پیلیدو هرکلی وکاو. او د پاکستان یو شمېر او د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې کیدای شي راتلونکې اونۍ په کابل کې د 12 ټولګیو له فارغانو څخه د کانکور ازموینه واخیستل شي.